د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست نن د پنځشنبه ورځ د سرطان ویشتم د 1390 هجری لمریز کال د 2019 میلادي کال د جولای 13 سره برابر ده د ازادي رادیو د څلورو بجو د خبرونه د خبرونو او رپورټونو لپاره ځانګړی سوی ده ورسته به خبرونه کې تاسې واوري چې د افغانستان حکومت په پاکستان کې د جماعت دعوه د ډلې د مشر حافظ سید نیول کېدو هر کلی کړی دی خو خپلې اندېښنې هم وړاندې کړې دي اول به ورسو ملالۍ بشیر ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهمه خبرونه وړاندې کوي لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د سختریزو د پلټنې او تلاشي عملیات پیل سوي دي ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي او په پاکستان کې د حافظ سعید د نیول کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر څرګندونو انتقادونه سوي دي د خبرونو تفصیل د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د سختریزو د پلټنې او تلاشي عملیات پیل سوي دي د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان وایي امنیتي ځواکونه له نن سهار څخه د هوایي قواو په مرسته د دغو عملیاتو پړاوونه پر مخ وړي د ویل چې په تیرو څو ورځو کې په هنر سراج مساقله کجکي مارجه او ګرمسیر ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال څلوېښت د دولت وسلوال مخالفان وژل سوي او ټپیان سوي دي طالب سرخترزو په دې اړه څه نه دی ویلي د هلمند ناآرامه مارجه ولسوالۍ د دې ولایت مرکز لشکرګاته په 15 کیلومتر کې موقعیت لري ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیسیون د نوي مشرې له اعلانېدو سره سم غواړي ټینګار وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې به له دې کمیسیون سره همکاري ته دوام ورکوي ویل سوي چې د دغه کمیسیون د پخوانی رئیس سیما سمر پر ځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل سوی ده د دې کمیسیون مخکینۍ مشره سیما سمر د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د دولت وزیره ټاکل سوی ده د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کومندو ځواکونو څلور دیرش مړې تیر ماښام د اب کمري ولسوالۍ مرکز قلعینو ته لیږل سوي دي د والي ویان نجیب الله دادفر تیره شپه دا خبر تایید کړ خو د لیږل سوي اجسادو د دقیق شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي د بادغیس د ولایتي شورای وغړي محمد ناصر نظري په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
خاغلی نظری وایي د خلکو او سپینګیرو په منځګړتوب له طالبانو سره خبرې وشوې هغوی اجازه ورکړه شپږ سره چډوله موټرونه مو ورواستول او د څلور دېرش شهیدانو ملي تیر ماښام دلته مرکز ته راورسېدل او د ملي اردو لیوا ته وسپارل شول
د دوشنبه په ورځ ناوخته کومندو ځواکونه د څلورو څرخي الوتکو په مرسته اب کمري ولسوالۍ ته لاړل چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته ویل دغو ځواکونو له محلي ادارې سره په نه همغږۍ سره دغه عملیات پر مخ وړي وو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کومندو ځواک نه دېرش غړي وژلي او شپاړس تنه نور اسیران نیولي دي تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه په پا پاکستان کې د حافظ سعید د نیول کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر څرګندونو انتقادونه سوي دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هندوستان په ممبئی ښار کې په 2008 کال کې د حملو د ترا حافظ سعید د نیول کېدو په اړه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هغه تر لس کاله لټون وروسته ونیول سو په ممبئی کې په حملو کې یو سلو شپېته څلو یو سلو شپږ شپېته کسان وژل سوي وو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډونالډ ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې پر ټویټر لیکلي چې حافظ سعید له لسو کلونو راهیسې تر تعقیب نه و لاندې بلکې په ازاده توګه ژوند کاوه او په تیرو اتلسو کلونو کې اته ځلې نیول سوی وو په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی هم پر ټویټر لیکلی چې د حافظ سعید د قضیې په اړه ډونالډ ټرمپ ته سم معلومات نه دي ورکړل سوي د پاکستان حکومت پرون د سعید د نیولو خبر په داسې حال کې خپور کړ چې ټاکل سوی ده د دې هیواد صدر اعظم عمران خان واشنگتن ته سفر وکړي امریکا د حافظ سعید د نیولو په خاطر د معلوماتو په بدل کې د لسو میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې وه د ایران دولتي تلویزیون راپور وایي د دې هیواد د سپاهي پاسداران اسلامي انقلاب غړیو یو بهرنی ټانکر له دولس تنه عملی سره یو ځای نیولی دی د راپور له مخې دا ټانکر د جولای میاشتې په څوارلسمه نیول سوی دی چې غوښتل یې له ایراني قاچاق وړونکو څخه تیل بهرنیو مشتریانو ته انتقال کړي همداراز ویل سوي چې د تیلو دا ټانکر په هرمز تنګي کې یو ایرانی ټاپو ته نږدې نیول سوی دی. د ټانکرانو څارونکو بیا پر انټرنیټ معلومات خپاره کړي چې وایي دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو وه او د جولای په 14 د ایران اوبو ته ننوتلې وه، خو تهران تر اوسه نه ده تایید کړی چې آیا نیول سوی ټانکر د متحده عربي اماراتو دی که نه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویند عباس موسوی د چهارشنبې په ورځ وویل چې تهران یوه داسې بیړۍ د ایران پر سواحلو له اوبو ایستلې چې تخنیکي ستونزه یې درلوده. ده د بیړۍ په اړه نور څه نه دي ویلي. امریکا ویلي چې دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو وه او د عملیې له څښتن سره اړیکه پرې سوې وه، ځکه د شنبې په ورځ یې د مخابراتو وسیله ګل سوې وه. د امریکا د دفاع یوه چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې واشنګټن شک لري چې ایران دا بیړۍ نیولې ده. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت د دې هرکلی کوي چې په پاکستان کې د جماعت داوا د ډلې مشر حافظ سعید ونیول سو، خو اندېښنه لري
دا اقدام به یوازې کافي نه وي، نور جدي اقداماتو ته ضرورت شته چې پاکستان هغه ترسره کړي.
په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسون لپاره نوې مشره ټاکلې ده، او له دې سره داسې هیلې زیاتې سوې دي چې په افغانستان کې په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې ښځو ته زیات د کار کولو موقع ورکول کیږي. خو یو شمېر کسان انتقادونه هم لري. د دوی خبرې به هم په دې خبرونه کې واورئ. له غزني به په یو رپورټ کې واورئ چې د غزني د ملکي روغتون خلک د غزني د ملکي روغتون له فعالیت په اړه څه نظر لري. او دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، د کور کلی پروګرام او د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د سازمان ګډ پروګرام چې د کوچنیانو د حقونو په اړه بحث پکې کیږي. اوردونکو تاسو خبر یاست چې په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم د امریکا متحدو ایالاتو ته روان دی او ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره وګوري، د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په هغه هیواد کې د جماعت داوا د ډلې مشر حافظ سعید چې په ممبئی کې د هند په ممبئی ښار کې په تروریستي حملو کې په لاس درلودو تورن او حتی تور ورباندې لګېدلی و چې دی د دغه حملو په ترسره کولو کې همکاري کړې وه نیول سوی دی. د امریکا حکومت د حافظ سعید په نیولو باندې $10 میلیون جایزه اعلان کړې وه. دا چې حافظ سعید په پاکستان کې ونیول سو د افغانستان حکومت یې هرکلی کړی دی، خو د افغانستان د دولت د رئیس ویاند ځینې اندېښنې هم را سربیره کړی دي. د ازادي راډیو له خبریال سره په خبرو کې د هغوی یادونه کړې ده. نور جزئیات به د رحمت افغان په رپورټ کې واورئ.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی تمه وښوده چې پاکستان باید د ټولو هغو ترهګرو ډلو په وړاندې صادقانه اقدام وکړي چې په پاکستان کې خوندي پټن ځایونه لري.
دا اقدام به یوازې کافي نه وي، نور جدي اقداماتو ته ضرورت شته چې پاکستان هغه ترسره کړي، تر څو هغه ډېرې زیاتې ترهګرې ډلې چې پاکستان او افغانستان کې فعالیت کوي د هغه مخنیوی وشي. دا یو اقدام دی، خو ډېر نور اقداماتو ته هم ضرورت شته. مونږ بېته
تیر ورځ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د لشکری طیبه په خوانې مشر حافظ سعید یې نیولې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په ټویټر کې ولیکل چې د حافظ سعید نیول کېدل پر پاکستان د دو کلونو د فشار نتیجه ده. په حافظ سعید تورونه دي چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې په یو ترهګریز برید کې لاس درلود چې پکې 168 تنه ووژل سول. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په پاکستان باید فشار زیات شي چې حافظ سعید بیرته خوشې نه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل
هر افراطی چې په پاکستان کې موجود دی د حافظ سعید په شمول، هغوی په یو شکل د اشکال د افغانستان په موضوع کې دخالت درلودې او د افراطی ډلو د تمویل، تجهیز او یا حد اقل تنظیم په هکله باندې رول لوبولی. نو ځکه که داسې کسان لکه حافظ سعید نور هم داسې کسان شته لکه مولانا سمیع الحق چې د منځه لاړې، دا هر یوه نیول یا د منځ تک د افغانستان لپاره مفت.
حفیظ سید له دې وړاندې هم په پاکستان کې نیول سوی وو، خو وروسته بیرته خوشی سوی وو. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د حکومت له لوري د حفیظ سید له نیول کېدلو هرکلی کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو اوریدونکو داسې په خبرونو کې مخکې واوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان نن یو بیان خپور کړی په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون رول په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې روانې دي ډیر مهم بللی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په دغه بیان کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د پخوانۍ مشرې سیما سمر کار ستایلی دی. سیما سمر له 2002 میلادي کاله راهیسې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشره وه. هغه اوس د افغانستان د جمهور رئیس لوري په بشري چارو کې د دولت وزیره ټاکل سوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د مشرۍ لپاره نوې مشره شهرزاد اکبر ټاکل سوې ده او نوې کمشنران هم معرفي سوې دي. له دې سره د ازادي رادیو خبريالي ته په کابل کې د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالینو خوشبيني څرګنده کړې ده چې دا په افغانستان کې د ښځو رول ته د حکومت د پاملرنې یو ښه بیلګوي. خو په همدې وخت کې یو شمېر کسانو داسې اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې شایي ځینې مشخصو کسانو ته د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د په لوړو چوکیو باندې د کار کولو دغسې امکانات برابرېږي. د ازادي راډیو خبریالي فیروزه عزیزي په دې اړه راپور جوړ کړی دی او د دغه رپورټ لپاره یې اول د افغانستان د ښځو د وزارت نظر اخیستی.
په مهم او باصلاحیت دولتي بستونو کې د افغان ښځو ورستۍ ګمارونو د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په اړه خوشبيني سیاته کړې ده. د ښځو چارو وزارت ویاندی رویا د ادرس د پنځمبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کپل وړو دولتي بستونو کې د ښځو د ګمارنې لړۍ همداسې دوام مومي، د افغان ښځو د ژوند وضعیت بدلولای شي.
حمایت از زنان خودش نمایندگر عزیز که زنان توانایی کار دارند.
زموږ ستونزه دا و چې تر دې دمه مو سیاسي ملاتړ نه درلود. په دې ټاکه چې د ښځو کار کول د دې لامل ګرځي چې تاوتریخوالی زیات شي. که ښځې په لوړو حکومتي څوکیو کې باندې ولري، دا به د دې لامل شي چې د افغان ښځو پر وړاندې زور زیاتۍ هم راکم کړي. تازه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د مشر په توګه شهرزاد اکبر او یو میرمن د دغه کمیسون د کمشنرې په توګه وټاکل شول. د افغانستان د ښځو چارو وزارت معلومات له مخې اوس مهال شاوخوا 15% ښځې په دولتي، سیاسي او کلیدي پوستونو کې، خو 20% په ملکي خدماتو کې په کار بوخت دي. تر دې وړاندې د افغانستان د اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون ویلي و چې د روان کال تر پایه به په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 10% ته ورسوي. هغه څه چې ولسمشر غنی د بروکسل په ناسته کې هم پاړشمنه کړې وه. د افغان حکومت په کابینه کې یوه وزیره، درې سرپرستی وزیرانې، لشپږو زیاتې د وزیرانو مرستیالانې او دوه والیانې موجود دي. خو یو شمېر ښځې وایي که څه هم د ښځو په اړه او دوی ته په دې وروستیو کې د حکومت له لوري پاملرنه د ستایلو ده، خو دا ګمارنې باید سمبولیکه بڼه ونه لري بلکې صلاحیت هم ورکړل شي. د ښځو چارو فعاله شکریا جلالزی وایي ډیری ګمارنې د اړیکو په اساس کېږي نه د لیاقت.
کار اهل کار سپارل هم ډیره مهمه ده، یعنی په ښځینه وو کې بیا که لایق او توانا او بااستعداد خلکو ته کارونه ورکول کېږي، مخصوصا هغه چوکۍ چې هغه د افغانستان په اقتصادي، اجتماعي او سیاسي حالت باندې تاثیر لري، دا ډیره زیاته مهمه ده چې وړ کسانو ته ورکړل شي.
میرمن جلالزی انتقاد کوي او وایي چې حکومت یو شمېر محدودې میرمنې له یوې څوکۍ بلې ته په کار ګماري، حال دا چې د دې خبره اوس تر بل هر وخت د باسواده او پیاوړو میرمنو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې باید وانډ ورکړل شي. په ورته وخت کې بل فعال میرمن لیلا جعفری بیا وایي چې که ښځې په خپلو مسلکي او دوړتیا وړ دندو وګمارل شي، نو د خلکو او ټولنې باور به پر ښځو زیات شي او راتلونکي کې به د ښځو د رهبرۍ کچه لوړ شي.
زنان در پست های گماشته شدن که خلاف امو تحصیل و
په یو شمېر بنسټونو کې ښځې د خپل مسلک او زده کړو خلاف ګمارل کیږي، خو که دوی په مهمو او اصلي دندو وګمارل شي، ټولنه او خلک به د ښځو پر پیاوړتیا باور شي او د دې لامل به وګرځي چې راتلونکي کې خودتا د پرمختګ او مدیریت زمينه برابر کړی
او تصمیمګيري های یک اداره بیاین.
د ملي اول حکومت په 15 کلن دوره کې 15 سلنه خزوتا په دولتي او مهم بستونو کې وانډ ورکړ شوی او د نیمایي نورې سلنه پوره کېدو ته اړتیا ده چې 10 سلنه خزي تر 2000 میلادي کال پورې په دولتي ادارو کې کار وکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر نن په یو بیان کې ویلي دي چې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې چټکې سوي، دا ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب باندې تمرکز وشي، مخصوصا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، اوس دوه ولایتي رپورټونه لرو. یو به له کونړ به وروسته په رپورټ کې واوري چې د کونړ په سیند کې د مایانو نسل ولې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دی، او کونړیان څرنګه مایان نیسي چې د دوی په سمندر په دریاب کې نور مایان کم شوي دي. خو تر هغه مخکې به ورسو غزنی ته. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال د غزنی د ملکي روغتون په اړه یو رپورټ لري. په دغه رپورټ کې به واوري چې د غزنی ملکي روغتون ته ورتلونکي خلک چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي شکایت کوي چې د دوی څخه رشوت اخیستل کیږي، د روغتون دننه صحي خدمات ډیر کمزوري دي او نورې ستونزې. د دې رپورټ تر ویدو بلنه درکوم.
د وای په دغه ځای کې د ډاکټرانو ناسمه رویه، د واکسین ورکولو ځای ته د ښځو او ماشومانو نور پرېښودل، په زیږنتون کې د شیرینی په نوم د پیسو اخیستل، د ډاکټرانو له لورې رشوت غوښتل، او په شپخانه کې ناپاکي هغه مشکل دی چې دوی ورسره مخ دي. بل لور ته بیا ځینې کسان دا هم وایي چې ډاکټران له دغه شپخانې څخه ناروغان شخصي روغتونونو او شخصي لابراتوارونو ته د اکسرو او ټیسټونو لپاره لیږي.
نوم اختیار محمد ده، اندړ ولسوالۍ نه راغلی یم. دلته معاینات نه کیږي، معاینات موږ د باندې لیږي. که څه معاینات یا ما باندې دوه معاینات وکړو 800 افغانۍ د باندې سي ورځې به هم پلانې معاینه خانې ته، هغه معاینه خانې ته زه ورغلم چې 800 افغانۍ وخت په یو معاینات باندې.
عبدالاحد ډېر خو داسې دي چې خپلو شخصي کارو ته ډېر ترجیح ورکړي د ډاکټرانو، یعنې هغه ایماني خبر به درته وکړو. رئیس صاحب له خوا هم دومره تایید نشته پې، ځکه چې اوس هلته موږ وکاتو ډاکټر صاحب نوم بیا نه اخلم درته. درې وارې زه راغلم، درې وارې وایي شخصي معاینه خانې ته راس.
دا چې په دغه شپخانه کې د غزنی تر څنګ د میدان وردګو، روزګان، پکتیکا، زابل او ځینو نورو ولایتونو ناروغان هم تداوي کیږي، نو د شپخانې رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل په دغه ځای کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله ځینې ستونزې رامنځته کیږي، خو هڅه کوي چې مخنیوی یې وکړي.
تاسو سب لکه تاسو خپل عمل نوی نست د شپخانه ازدحام او بیروبار او د مراجعینو راته کنه، هغه څه چې موږ ته تارګټ راکړ شوی ده چې لغن مراتب باندې ارقام جګ دی لوړ دي، موږ د یو خاص پکیج یا لایې په اساس باندې خدمات ارزه کوو. هغه بخښونه چې موږ په شپخانه کې نه لرو، مریضان معمول مجبور یا به ځی کابل ته یا به شخصي سکتور ته مراجعه کوي، چې دا د خلکو د شکایت سبب کیږي. دا مشکلونه ان شاء الله په آینده کې رفع شي او د خلکو به ټول مشکل په شپخانه حل کیږي.
یاد دې وی چې په دغه شپخانه کې د ولایتي او څنګلورو ولایتونو د ناروغانو ترڅنګ په جګړو کې د ټپسوي نظامیانو درملنه هم کیږي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې او ځینو مشکلاتو سبب جوړیږي.
د ازادي راډیو د خبریال حبیب رحمان تاثیر رپورټ چې له غزنی جوړ کړی اوس په ورسو کونړ ته. له کونړ به په یو رپورټ کې په دې باندې تاسو واور معلومات واوري چې د کونړ ډیر خلک د کونړ په سیند کې د کبانو د نیولو لپاره، د مایانو د نیولو لپاره سیند ته مرګیدانه ورچوي، د برق شوک ورکوي او توپانجالونه ورچوي چې لامل یې خلک وایي چې په سیند کې د کبانو نسل د لمنځتلو د خطر سره مخامخ دی. مخکې تر دې چې دا رپورټ واورو، تاسې څه فکر کوئ چې د چاپیریال په ساتنه کې د خلکو مسؤلیت څه دی؟ یعنی تاسې څه فکر کوئ چې آیا خلک په دې برخه کې مسؤلیت لري چې د خپل چاپیریال ساتنه وکړي او د هغو څارویو او هغو نورو ژوندیو ژوو ساتنه او پالنه وکړي چې د دوی په چاپیریال کې ژوند کوي؟ تاسې موږ ته په دغه باندې خپل نظر د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې راواستوئ تر رپورټ وروسته به یې خپاره کړو. د ازادي راډیو خبریال روغلا انوري له کونړه پر دغه لویه ستونزه رپورټ لري.
دلته هر کس د خپل وس په اندازه د ماهیانو ښکار کوي. ماشومانو سره د ماهیانو د نیولو د پاره وسپنیزي او لرګیو جوړې ډنډې وي چې په سر کې د وسپنو کونډې موجودې وي. غټانې بیا په نورو لارو ښکار کوي. ذبیح الله رحماني او سنگر وایي
په کونړ ولایت کې په مختلفو اشکالو باندې دلته ماهیان نیول کیږي. د شاټ په ذریعه ماهیان نیسي، هم د کیمیاوي مواد ورارته ځینې وخت کې هغه حالاتو کې هم بچي دا د ماهیانو بچي ختمیږي، غټان میان ختمیږي، او په شاټ کې هم دغه رقم دغه نسل غټ ختمیږي.
په ډېره بېرحمانه ډول باندې د دې میانو نسلونه د منځ ځي. د جنریټر په شاټ باندې د برق د یو قسم مرګیدانه وتوي زهریله مواد دی، هغه ورغورځول کیږي چې هغه چې واړه بچي او دا ټول ځای کیږي د اوبو په سر رواني، او هغه افت راولي. ډېر میان پکې د منځ لاړه، د غټ غټ میان به د اوبو په غاړو کې په وچه پراته وو، یو تکلیف ورته پیدا شوی.
دوی وای پوخا د کونړ په سیندونو کې څو ډوله کبان موجود چې غوخې د نورو زینو لماهیانو خوګه، او خلک په د دې کبانو د خوراک لپاره له بیلابیلو ولایتونو کونړ ته راتلل. خو اوس د میانو کمیدو سره هغه بازار هم کمزوري شوی دی.
دلته خو یو قسم میان د پاچاګي په نام بیان دی چې هغه واړه واړه دی، یو د پتردار میان په نام باندې دی. درې څلور قسم میان چې دا ډېر مشهور میان دی.
د کونړ د سیند میان ډېر مشهور میان دي چې په ټول افغانستان کې نوم لري، او خلک به د نورو ولایتونو نه راتله د میلې په شکل باندې میانو د خوراک لپاره.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ دواړو سیندونو کې د کبانو د ښکار ترڅنګ د اوبو ککړوالی هم د مایانو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی.
په تیرو وختونو کې چې کوم ښکار دوی ورته ویلي، هغه د انفجاراتو په واسطه باندې کېده چې دغه ډیر زیات خطرناک و. د جنریټر او د برق په واسطه باندې دا یو ډیره خطرناکه پدیده ده چې د مایانو نسل خورا زیانمن کړی دی. کینارابونه یا نور شیان سیند ته داخلیږي چې دې زمونږ د مایانو تولید او دغه محلي نسلونه زیانمن کړي دي.
هغه وای تیر کال هم په زرګونو د میانو بچی په سیندونو کې خوشی کړی وو، او سږ کال هم پلان لري چې د 500 زرو په شاوخوا کې واړه کبان سیندونو کې خوشی کړي. خو اړوندې ادارې د میانو د ښکار په مخنیوي کې ورسره همکاري نه کوي.
یوازې امنیتي ارګانونو نه، بلکې هغه ادارات چې په دغه سکتور کې زمونږ سره شریک د سکتور دي، همکاري نه ده کړې، او هیڅ نوع اجرات نه دي کړي په دغه مورد. نو موږ د دې غوښتون کیو چې په آینده کې موږ سره هر اړخیز همکاري.
امنیتي مسولین وای دوی خپلو اړوندو ادارو ته امر کړی چې د توپان جالونو، مرګیدانو او جرنیټری برېښنا د شارټونو په وسیله د مایانو د ښکار کولو مخه ونیسي. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د امن ساحو کې مونږ قطن خلک نه پرېږدو په جنراتور باندې مایانو نیسي. اته د ولسوالیګانو ته مونږ هم قومندان امنیت ته هدایت ورکړه چې هر څوک دا کار کوي او وینیسي او قانوني رفتار سره وکړي.
خلک وای د پاکستان او نورو ځایونو څخه هر ورځ په کانتینرونو کې په زیات اندازه مایان افغانستان ته واردېږي چې اکثره تر دې ځایه خراب شوي وي. نو حکومت او خلکو ته پکار دي چې په خپلو سیندونو کې د مایانو د ژوند د ژغورلو لپاره شریکي هڅې وکړي. کونړ کې دوه سیندونه بهیږي چې یوې د پیچ سیند او بلې هم لوی سیند دی. په دواړو سیندونو کې پخوا د راهو او ګراس په نوم پریمانه کبان موجود و چې څه د خلکو لخوا د بمونو، توپانجالونو او برېښنایي شارټونو په وسیله له منځه یوړل شول، او څه دوه کاله وړاندې په دواړو سیندونو کې د میانو ناروغۍ ووژل. چې یاد ناروغي او د کبانو بيدري غخکار دغه نسلونه د ختمېدو غواخ سره مخ کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالله خوګیانی له کندهار لیکلی په کندهار کې هم مایان د لمونځ تلو په حال کې دي. ولس د دې کار له ضرره بې خطره دی بې خبره دی. نصرت الله رشدي له زابله لیکلي دا خپله د خلکو کار دی چې د خپل چاپېریال ساتنه وکړي او د نورو ژوو د لمونځ تلو مخنیوی وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي موږ باید خپل چاپېریال پاک وساتو ځکه چې ناپاک چاپېریال د ټولو لپاره تاوان دی. یوه بل اوریدونکي احسان الله بارگزی لیکلي د هلمند په سیند کې هم د مایانو نسل د کمیدو په حال کې دی. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب څخه لیکلي تر نورو وختونو معذرت غواړم د پیغام زما څخه نسی لوستل کېدلای. بریالي احسان لیکلي دي موږ کبانو ته زهر ور اچو او هیله کوو چې حکومت به راسي او کبان به را وژغوري. او رفیع الله د کندهار څخه لیکلي دا چې د کونړ مایان د لمونځ تلو په حالت کې دي له دولت هیله کوو چې د دې مخنیوی وکړي. اوریدونکو دا ستاسو خپل پیغامونه وو. ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري. اوس به ورسو یوه ډیره مهمه مسله چې دا اوس زموږ همکار راپور ور باندې جوړ کړی دی راخلو او هغه په افغانستان کې د سویډن د کمیټې د روغتیایي خدمتونو د روغتیایي فعالیتونو څرنګوالی دی. د سویډن کمیټې و خیریه مؤسسه ده دغه ټولنه په کونړ په لغمان او په میدان وردګو کې د روغتونونو او د روغتیایي خدماتو تمویلونکي د ملاتړ کوي. د ډاکټرانو او نرسانو د روزنې او هلته د هغوی د فعالیت زمینه سایدوی دغه کمیټې پر خپل ویب پاڼه باندې لیکلي دي چې دوی د بیلګې په ډول په 2018 میلادي کال کې په دغو دوو ولایتونو کې تر 2 میلیونو زیاتو افغانانو ته خدمت کړی دی. دوی لیکلي دي چې یوازې په میدان وردګو ولایت کې په 2018 میلادي کال کې 40,000 شزو ته دوی د نسایي ولادي په برخه کې او د دغه سينورو روغتیایي ستونزو په ارتباط چې هغه د میندو د ماشوم زیږولو په وخت کې ورسره مخامخ کیږي دوی خدمت کړی دی. د څو ورځو راهیسې تاسو په ازادي راډیو کې اورېدلی دي چې په میدان وردګو ولایت کې د روغتونونو یو شمېر روغتونونو ته خبرداري ورکړ سوی د وسوال طالبان نه خوا چې دوی فعالیت نه کوي. 23 روغتونونه له دې عمله ترل سوي دي. د سویډن د کمیټې مسؤلین وایي چې د دوی روغتیایي کارکوونکو ته دغه تهدیدونه دوام وکړي دوی به په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د هیواد په ځینو برخو کې په پرله پسې توګه د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو چې وروستی مورد یې د میدان وردګو په ولایت کې د 20 کلینیکونو تړل دي د روغتیایي خدمتونو د رسولو بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې تر ډیره حده روغتیایي مرکزونو ته د مرستو رسول پر غاړه لري خبرداري ورکوي چې د دوی د روغتیایي کارکوونکو پر وړاندې د ګواښونو د نه ودرېدو په صورت کې به په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د مرستې رسولو لسو بنسټونو سره یو ځای د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې په جنګ کې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د ملکي کسانو او په تېره د روغتیایي کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي ودروي. په افغانستان کې د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤول خالد فهیم په دې اړه خپلې اندېښنې داسې بیان کړې.
د صورت کې تهدیدات بسیار جدي میشه.
د وویل که ګواښونه ډېر جدي او زموږ د کارکوونکو ژوند له خطر سره مخ شي ښایي بیا فکر وکړو چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو او قوي درو. خو اوس له مختلفو اړخونو سره په اړیکه کې یو او هیله لرو چې کلینیکونه بیرته د خلکو پر مخ خلاص شي. د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې په ګډون د روغتیایي مرستو رسولو بنسټونه تاکید کوي چې پوځي تاسیسات باید له روغتیایي مرکزونو نه لرې ولیږدېږي چې د امنیتي ګواښونو پر مهال زیان ونه ویني او غیر نظامیانو ته تلفات ونه رسیږي. دغه غبرګونونه د میدان وردګو په ولایت کې د طالبانو لخوا د 20 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو وروسته راپارېدلې دي. د سویډن کمیټې ویلي چې د دغه روغتیایي مرکزونو له تړل کېدو سره هر ورځ کابو شپږ زره مراجعین له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو کلینیکونو تړل تایید کړي او ویلي دي چې دا کار یې د دولتي ځواکونو د هغو عملیاتو په غبرګون کې کړی چې د تنګي سیدان پر سیمه کې په بمبارۍ کې د ځایي کلینیک د دوو کارکوونکو په ګډون څلور کسان وژلي دي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا دغو کلینیکونو ته کومه ستونزه نشته. د سویډن کمیټه وایي له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د اکبر د دفتر د اداري پلاوي غړي بشیر خالق په دغه ناسته کې وویل په روغتیایي او خدماتي مرکزونو به د تاوتریخوالي دوام د دوی فعالیتونه ټکنی کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 2019 میلادي کال د مې له 12 راهیسې دوی د معلوماتو پر اساس نه نوي روغتیایي مرکزونه په افغانستان کې تړل شوي دي. اوس به ورسو ملالۍ بشیر ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د سختریزو د پلټنې او تلاشۍ عملیات پیل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کوماندو ځواکونو 4 مړي تیر ماښام د آب کمري ولسوالۍ مرکز قلینو ته لیږل شوي دي. په پاکستان کې د حافظ سید د نیول کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر څرګندونو انتقادونه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هندوستان په ممبئی ښار کې په 2008 کال کې د حملو د طرح حافظ سید د نیول کېدو په اړه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي و چې هغه تر 10 لټون وروسته ونیول سو. خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډونالډ ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې لیکلي چې حافظ سید له 10 راهیسې تر تعقیب نه و لاندې بلکې په ازاده توګه یې ژوند کاوه او په تیرو 3 کې 8 نیول شوی و. د ایران دولتي تلویزیون راپور وایي د دې هیواد د سپاهي پاسداران اسلامي انقلاب غړي یو بهرنی ټانکر له 12 عملیې سره یو ځای نیولی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف څرګنده کړی چې امریکا پر ایران د نویو بندیزونو په لګولو د په وینا پر اقتصادي ترهګرۍ لاس پورې کړی دی. اوس خان محمد سند د دې ساعت لپاره سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د موی تای ټیم د موی تای په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف نن تایلند ته ولاړ. د افغانستان د بدني روزنې ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل په دغه ټیم کې نه هلکان او 2 ورزشکاران شامل دي. د پیمان په خبره دغه سیالۍ د 100 هیوادونو ترمنځ سبا پیلیږي. د هیلو خود چې افغان ورزشکاران په دغو سیالیو کې تر نورو ښه وځلیږي. افغانستان د موی تای ټیم په 2014 میلادي کال کې له دغو سیالیو نه د برونزو مډال خپل کړی. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د 19 او 14 ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه سیالۍ سبا د جمعې په ورځ له غرمې مخکې د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په سټیډیم کې کیږي. د افغانستان د فوټبال د 19 او 14 ټیمونه د آسیا د ملتونو د سیالیو د جام او د آسیا د نړیوالې اتلوالۍ د جام په درشل کې دي. د فوټبال د فدراسیون په خبره د دغو ټیمونو سیالۍ د راتلونکو سیالیو د آمادګۍ لپاره مهمې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د آسیا د جام او د ملتونو د اتلوالۍ د جام د مقدماتي دور په 5 ګروپ کې خپل بخت وازمایي. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان وایي په دغه ګروپ کې به د هیواد ټیم د قطر، هند، عمان او بنګلادیش له ټیمونو سره مخ شي. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د پچاچونې له مخې چې د 4 په ورځ په مالیزیا کې واچول شوې د آسیایي هیوادونو 30 ټیمونه به په 8 ګروپونو کې یو تر بله سیالي وکړي. د دغو ټیمونو نه به 12 غوره ټیمونه په 2022 کال کې د آسیا د جام او په 2023 کې د ملتونو د اتلوالۍ جام ته لاره ومومي. دا وو د ازادي راډیو د نن ورځې څو مهم سپورتي خبرونه.
اوریدونکو اوس 2 پروګرامونه لرو. د کوچنیانو پر حقونو د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو ګډ ځانګړی پروګرام او بیا کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی ځینې ماشومان له خوارځواکۍ یا سوې تغذیې سره مخ کیږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کچ دی مخ وچ سو تر دغه اند پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوارځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یو کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس، همدغه ګټور دي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي، بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې خوارځواکۍ هغه سي ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو له وجې رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شیدین لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوارځواکۍ یا سوې تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېره لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوارځواکۍ له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ یا سوې تغذیې اخته شوي دي.
زوی مې څه پیسې وې دي؟
سوې تغذیې.
ولې سوې تغذیې سن؟
خداسته زس خبره
شو دي خپل ورکړي.
یا شو دي مناست خپل لاول ورځ ملانای
به دي خچې ورکول
دغه پډر شتي ورکول مرغی چاپ شتي ورکول تر اوس پورې غوړ
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکي.
و ډنګر خلاول ور له دغه ډنګر تر اوس پورې اوس مریض ډيري. زر نیسا
لکم جراغلي
لا باګرا
دلته دي څل پور راغلي
دته مې زوی نه جوړه.
پدې زوی دې څه سیوی دي؟
دوه میاشتې نه چې ستاسو په هو پاسو دوه میاشتې دا غاسه سه تا غازید
خپل شو دې ورکې.
خپل می ورکوم کم
کم دي.
او
والدې شو دې کم دي.
زس خبر
چې شي خوري خوراک څه کوي؟
خوراک چې دا کور قطغ ماتغ دا غفر
مثلا کوم شان ډیر خوري.
بانجان، بامیا، کدوکاکی
د میاشتې سور په یاد لري.
غټل چیر زیو غټل نه سکلا سړی کور کې نه.
چنای دې درو میاشتو سو اتی په مور بل کچنای په نس اتی دای لا تی چلا کو ډاکټر څنګه ور ورغل دا خراب شدید نو ور کچ دی مخ وچ سو نتی پریک دا پودر شدی ور تراوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې په ټخوی ټخوی و ټخوی ولا ټخوی چې په تبې سو ل تبو چې په دا عمل و استراکه کو و.